سو اداري ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کوي؟
نه، هغه په طرز العمل کې واضح شوی دی، خپل طرز العمل کې دا موضوعګان تشریح شوي دي، هم هغې طرز العمل مطابق کولی شي چې خپل شکایت وړاندې کړي. که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو، بیا کیدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخه شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقی وو. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا پاتی شیبو که دا ازادی رادیو رادیوی مجلخ پریجی.
دا ازادی رادیوی مجلخ
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خپرونه کې د ژوند په کیسو کې کتاب د مخکتنی رپورت اوري. لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شعر، او په ادبی باس کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبولونو پر ډولونو او د نویو سمبولونو په ایجاد راته غږیږي. په پیل کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
تیر چهارشنبه د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون په مرکزی ایډیټوریم کې جوړه شوه. په پیل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي اغلی سایری شریف د بهیر په تیره تکلن فعالیت خبرې وکړې. هغې وویل په تیرو څو کلونو کې موږ په دې بریالي نه شو چې د بهیر د فعالیتونو لپاره ثابت مرکز پیدا کړو، خو بیا مو هم خپلې غونډې ترسره کړې او په کارونو کې مو ځنډ نه دی راغلی. ورپسې د بهیر غړي ولولې ترکه د بهیر د فعالیتونو په اړه پریزنټیشن وړاندې کړ. د غونډې دوهمه برخه تمثیلي ټوټو، لنډیو او آزادی مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې لنډۍ او خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر غړي یاسمین وزیری د سکل غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. د شعرونو د غوراوي کمیټې لومړی مقام د عابد سپوږمۍ شعر ته ورکړ. دوهم مقام له میدان وردګو نه د راغلي شاعرې مسکا ساحل شعر خپل کړ، او دریم مقام د کبرا عزیزي شعر وګړ. تیره چهارشنبه د پاکستان سفارت فرهنګي څانګې د علامه اقبال د زوکړې 109 کلیزه په کابل کې ونمانځله. په دې غونډه کې یو شمېر چارواکو، شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خبرې وکړې او علامه اقبال د اسلامي نړۍ ستر مفکر وباله. هغه وویل موږ تیر کال هم داسې یوه غونډه درلوده، او هغه مقالې او شعرونه چې دلته لوستل شوي وو سږ کال مو ټول چاپ کړي دي. د پاکستان سفیر د علامه اقبال د هغو کتابونو یادونه هم وکړه چې سږ کال له اردو دری ته ژباړل شوي دي. وروسته سر محقق عبدالله بختانی د علامه اقبال د پیام مشرق په نوم شعري ټولګې پر شعرونو خبرې وکړې. ورپسې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د علامه اقبال د سفرونو او هغو شعرونو یادونه وکړه چې د پښتنو په باره کې لیکل شوی دی. علامه اقبال د اردو او دري ژبو مشهور شاعر دی چې په شعرونو کې د پښتو او دري ژبې د سترو شخصیتونو، شاعرانو او عارفانو یادونه شوې ده. نوموړی د دري ژبې له ستر عارف او شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي څخه متاثر وو. بینوا فرهنګي ټولنې د شعرستان په نوم د شاعر او کره کتونکي ډاکټر احسان الله درمل کتاب په 496 مخونو کې چاپ کړ. په دې کتاب کې په نویو ادبي مسایلو، د شعر په جوړښت، تخنیکونو او نویو ادبي تیوریو جالب بحثونه شوي دي. دا اثر د نویو تلو په وړاندې کولو سره له کره کتونکو سره مرسته کوي چې د هغو په رڼا کې نوي ادبي پنځونې وارزوي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې باور ټولنیز بنسټ د دو وطلیو لیکوالو او ژباړونکو فیض الله غمخور او شرفزل فیض په ویاړ د غزل شپه جوړه کړه. د دغې غزل شپې په پیل کې د یادو کسانو په ژوند او ادبي فعالیتونو خبرې وشوې، او ورپسې آزاده هنري مشاعره وشوه چې د پکتیا په شمول د لوګر او خوست شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه.
گویټ انستیتوت په دې وروستو کې د ژوند په کیسو کې ټولګه چاپ کړه. ژوند په کیسو کې د معاصرو کیسه لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې 240 پښتو او دری کیسې پکې چاپ شوې دي. تیر سه شنبه د اطلاعات فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د دې کتاب مخکته نوښه زموږ همکار همایون هیواد غونډې ته ورغلی رپورت لري دا اوریدلو بلنه درکوم
وخه نه لرم د توتونه مې ډیره وهلي کتابونه مې سوزیدلي چې مې دیدم د اور په فکر کې شوم کټته مې پام شو د لرګو اور به یې اخیست پلاستن کې مې هم بمبوا
دا د ژوند په کیسو کې د ایمل پسرلی د لنډې کیسې و برخه وه چې د همدې ټولګې په مخکتنه کې مشهور ممثل ممنون مقصودی په تمثیلي بڼه ولوسته. تیره سه شنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د ژوند په کیسو کې کتاب مخکتنه وشوه. ژوند په کیسو کې د معاصرو لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې ګویتا انسټیټیوټ په 3000 ټکو کې خپره کړې ده. استاد نجیب منلی د دې ټولګې د مخکتنې په غونډه کې وویل موږ ته ډېر وخت متن نه بلکې لیکوال مهم وي، خو په دې ټولګه کې انتخاب په دی خاطر نه دی شوی چې دا کیسه د چا ده، بلکې دې ته ډېر پام شوی چې کیسه څنګه ده.
څه پسې نه ګرځو، چا پسې ګرځو. هره پیښه چې وشي یو مجرم ورته په کار دی. چې مجرم پیدا شي د پیښې محتوا معنا نه لري. یو څوک باید پړ وبلل شي او په عمل کفایت کوي. نو اکثره چې موږ شعرونه لولو، کیسې لولو، فلمونه ګورو، اوله پوښتنه همدا چې چا د چا شعر دی. که شاعر مو خوښ شو شعر مو خوښیږي، که شاعر مو خوښ نه شو شعر مو نه خوښیږي، که لیکوال مو خوښ شو لیکنه مو خوښیږي، که لیکوال مو خوښ نه شو لیکنه مو نه خوښیږي. دغه ټولګه راځي چې زه خبر یم د انتخاب لومړی هڅه ده. انتخاب په دې خاطر نه دی شوی چې د چا اثر دی، انتخاب په دې شوی دی چې اثر څنګه دی، د هنري ارزښتونو په اساس باندې ارزول شوی دی. دې په خاطر زه فکر کوم چې د اثر محتوا ته توجه مهمه ده او دغه سه انتخابونه زموږ لپاره ضرور دي چې موږ په محتوا باندې فکر وکړو، په متن باندې فکر وکړو او لیکوال یو څه هیر کړو. که لیکوال ښه لیکوال وي هغه هم نه ورکیږي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور که څه هم وایي داستاني ادبیاتو ته اوس توجه کمه شوې، خو د دې ټولګې خپرېدل د افغاني ادب په ګټه دي.
د معاصرو مخصوصا داستاني ادبیاتو ته پاملرنه په مهمي ډول کمرنګ شوې غوندې ده. لکه تر لکه دغه سي څنګهيزو کارونو ته چې د نورو ډیرو مسولیتونو په څنګ کې مخه کوي، داستاني ادبیاتو ته، معاصرو داستاني ادبیاتو ته دا پوره زیات ارزښت ورته ژوند په کیسو کې دی. یو خدا چې د پیژندل شوو لیکوالو په څنګ کې ځوانو لیکوالو آثار هم ډېر خپره شوي دي، او د دې معنا ده چې زموږ ځوان نسل هم داستاني هڅو ته متحد دي، کار کوي. او زیاتره دغه کیسې د افغانستان د دغه دیرشو کلونو یو ډول نچوړ د حوادثو دی، او دا په داستاني آثارو کې، په هنري آثارو کې ډېر ښه محسوسیږي او ډېر ښه د راتلونکي لپاره ساتل کیږي.
ژوند په کیسو کې ټولګې ته کیسې د یوې درې ګونې کمیټې لخوا انتخاب شوې. لیکوال نصیر احمد احمدي چې د دې کمیټې غړی ووایي د کمیټې دریو غړو به کیسو ته نمرې ورکولې، او د هرې کیسې نمرې به چې ډېرې وې هغه به ټولګې ته انتخابېده.
دغه پروسه کې درې کسان سیاو زموم کې کله چې دا کیسې موږ سره ولېږلې د ایمیل له لارې نوم نه ولیکلی د لیکوال، بلکې شمیرې ورکړل شوې وې. موږ کومه غونډه ونیوله دغه درو کسانو، پرېکړه مو دا وکړه چې هر یو مکلف دا ټولې کیسې ولولي. هغه د کیسو د ټاکلو اصول یا هغه شرط دا و چې هر کیسې ته نمرې ورکړي. نمرې له یوې تر لسو داسې ټاکل شوې وې. نو دغه درو کسانو، دغه درو لیکوالانو دا کیسې ولوستې، هر یوه د خپل دید له نظره دې ته نمرې ورکړې له یوې تر لسو. نو وروسته بیا موږ یو غونډه ونیوله سره کېناستو، پرېکړه مو داسې وکړه چې هر هغه کیسې چې لوونه لوړې نمرې اخیستې یا یې وړې هغه به په دغه ټولو کې چاپېږي.
ښاغلی احمدي وایي دوی دې ټولګې ته داسې کیسې انتخاب کړي دي چې خلک هم یو څه ترې زده کړي او هم خوند ترې واخلي.
مهم خپل د کیسو پیغام و. ځینې دغسې کیسې ولې چې فرضاً هغه د پیغام له نگاهنه دغسې کیسې هم کیسې مثلا د تعصب بوی ورنه ته یا د خلکو په ګټه نه وي هغه هم ورنه لرې کړي. موږ دغه کیسې، دغسې کیسې انتخاب کړي چې د هغه په لوستلو سره خلک یو بل ته نږدې کړي، دغه لوستونکي د افغانستان د مختلفو سیمو له لیکوالانو سره بلد شي، دوی له لیکنو سره بلد شي. خو دغسې کیسې مې انتخاب کړلې چې ژبه یې عالي، عام فهمه یې، ټول خلک ورباندې پوه شي. که فرضاً په ننګرهار کې یو څوک دغه لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي، او که په قندهار کې یو څوک لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي. بل دا چې پیغام ډېر مهم و په دغو کیسو کې، تصویرونه ډېر مهم و، او اڅم دا وڅ دغه کیسې سر راټول کو په دغه ټولګه کې چې هغه د وستونکو ته یو څور وشه یو څور زده کړي او خواند ورنه واخلي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فداوی پر راتلونکو کال کې به په کونړ کې څو نوې کتابتونونه جوړ شي. په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري له ښاغلي فدا سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم.
په کونړ کې خو مونږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې دوه کتابخانی لرو چې یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان په نامه باندې. البته دغه د خزینو د لپاره ځنګړې کړې ده. در روان شپږ نوې کال لپاره نه کتابخانی چې د بیلابیل ولسوالۍ دی او هلته زمونږ فرهنګي او ادبي هغه هستې وي. البته اوس وفات شوی دی د ماغې په نومونو باندې چې د هغه نومونه ژوندۍ پاتې شي. نه کتابخانی پیشنهاد کړی دي، خو دا غنه درې کتابخانی د پلان د ریاست او د ادارې او مالی موین سه په مشوره باندې درې کتابخانی شونې ده چې د شپږ نوې کال په پلان کې ونیول شي. چې ود د ارواخات شمس الهدى شمس سه په نامه باندې د نورګل ولسوالۍ په دغه کې د ولسوالۍ ترڅنګ به جوړیږي، او بل د ارواخات د عبدالكبير ستوري په نامه باندې چې د خاص کونړ ولسوالۍ په دلیسې ترڅنګ به جوړیږي، او یو هم د ارواخات د شیخ جمیل الرحمن په نامه باندې د شیخ غبد ننګلام ولسوالۍ په مربوطاتو کې جوړیږي. دغه درې کتابخانی شونې ده چې دغه منځ رو په دغه باندې کار پیل شي.
من دلته د مطالعه وضعیت څنګه دی؟ آیا خلک راضي مطالعه ته کتابخانو ته کنه؟
د مطالعه په اړه خو باید زه دا ویم چې لبه د مرغه به ویم که زمونږ څومره لوستي ځوانان دي، کدا مامورین دي، کدا په هر وخت او په هر منصب کې کار کوي، د کتاب د لوستلو شوق او ذوق له هیڅ سره نشته دی. ول زما سره بیا په سیم دغه ځی پاکي خبرې وکړو. خو بیا هم هغه محصلین او هغه مطالمین چې دا غوړي اړتیا پیدا کیږي، د اړتیا په صورت کې د ایواز مطالعه یو کتاب ګوري، لکه ماسلین مونوګراف لیکي، دغه شاندې دغه د دارالمعلمین ماسلین چې فارغيږي د پانتونونو د دې فارغيږي نوراجي کتابونه وړي. خو ولې د مطالعې فرهنګ او دغه دود دلته د سیمول ژوند دی ډیر نه دی مونږ ته راځي نه یو. په بیا به باندې مونږ په اخبارونو کې مغختنی کړي دي، مرکیم کړي دي، خو ولې بیا هم سره لدینم زمونږ په ځوانانو کې دغه ذوق او دغه شوق د مطالعې پیدا نشلو، او کتابونه هم دغه شاندې پټه خزانه پرتی دي، او د هیڅ ځوان او د هیڅ لګوال پلاس کې مونږ نه لیدل.
فدا صاحب، بیا ځنې لوستوال دا شکایت کوي چې په دغه کتابتونونو کې پوره کافی کتابونه نشته دي. آیا هم د سیدا چې نه مطالعه سره خلکو مین نشته کنده کتابونه شته خو مطالعه ته څوک وزګار نه دی ته اهمیت نور.
اصلي خبر دا ده چې کتابونه احيانا زمنګ سره نه وي. هغه کتابدار چې زمنګ کتابدار دي هغه چې د کتاب پښتنه وشي کتاب نه هغه مونږه لزان سره نوټ کوو. ډیر کرتم په نورو موسساتو باندې مغستلې دي، هغه موږ سره کومک کړي دي، پیشنهاد کړي دي، ځینې بډای ملګرو ته پیشنهاد کړي دي. خو یو څوک دی راشي ودی چې ما سره دا کتاب نشته دي. اصلا خبره دا ده چې دلته ډیر لوستوال زمونږه مطالعه ترازینه چې راشي دغه اړتیا ده دغه ورلمنګه ژمنه کوي چې دغه به موږ کده هر مرجی نه وي او کده هر ځای نه وي دغه به اړتیا به موږ پوره کوو. خو چې راشي د خپل اړتیا کتاب هغه وګوري کنه د خو یوازې د مونوګراف د لیکلو لپاره ده، دسی د علمی مطالعه لپاره، د علمی کچې د لوړاوي لپاره دوی مطالعه نه کوي. کاش کې دوی راتللې موږ ته د پښنې د وکی د کتابخانه دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی غواړي هغه نو موږ به لزان سره ولي کو دی یو ځنه به ورته را پیدا کو. خو چې څو کتابخانه ترازین او دا وجه د کتابخانه کې کتابونه نشته دی، خو دا خو ناسم انتقاد او یعنی وکړه دوی دی راشي دوی دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی ورته اړتیا لري نو هغه په موږ باندې هغه موږ د هری مرجه نشي را پیدا کو نو دوی راغلي نه دي.
مننه غوښتنه دې صدا د دغه لوستوالو نه چې څوک تعلیم لري او مطالعه نه کوي او په ژوند کې مطالعه سونه مهم.
انوري صاحب زه باید دا ومه چې دا کتاب په خپله خزانه ده، خو دغه خزانه کې لیچې دا د مطالعه ده. اوس مثال په غره کې کان دی، مثال د بیروت دی، لاجور دی، هر کانه چې دی دغه لپاره مثال کمپریسری دی وغیرہ استلې زیار غواړي بي زیار هیڅ هم نه کیږي. اندغه شان کتاب منګو تاسو یو چې کتاب بهترین استاد دی، بهترین ملګری دی، لارښود دی، کتاب د علم خزانه ده. خو دغه خزانه کې لیچې دا د چې شری د مطالعه ده. زما له ټولو ځوانانو نه د زما د بوډاګانو نه د هغه وخت نه چې دی انسان پیدا شي دی په خبرو باندې راشي دی لسوال شي د لسوالۍ نه ډېرې د تر مرګه پورې مطالعه وکړي ځکه د زنګونه تر مرګه پورې د علم زده کړه چې دا په انسان باندې فرض ده او علم د کتاب نه راوتلی دی صحیح.